دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه زه خایسته سعادت لامیم د دې ساعت مهمو خبرونو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم د کانادا خبری رسنۍ سی بی سی ویلي چې دوی ته په لاس ورغلي اسناد ښکاره کوي چې د کابل د سقوط وروسته د کانادا مقاماتو په قطر کې لږ تر لږه دیارلس ځلې له طالب استازو سره لیدلي دغې رسنۍ د اسناد معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اساس ترلاسه کړي اسناد ښکاره کوي چې د افغانستان لپاره د کانادا د حکومت لوړ پوړي مقام ډیوید اسپرول د کانادا د نړیوالو چارو او متحدینو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره ملاقاتونه کړي په اسنادو کې دا هم راغلي چې په دغو لیدنو کې د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه زه خایسته سعادت لامیم د دې ساعت مهمو خبرونو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم د کانادا خبری رسنۍ سی بی سی ویلي چې دوی ته په لاس ورغلي اسناد ښکاره کوي چې د کابل د سقوط وروسته د کانادا مقاماتو په قطر کې لږ تر لږه دیارلس ځلې له طالب استازو سره لیدلي دغې رسنۍ د اسناد معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اساس ترلاسه کړي اسناد ښکاره کوي چې د افغانستان لپاره د کانادا د حکومت لوړ پوړي مقام ډیوید اسپرول د کانادا د نړیوالو چارو او متحدینو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره ملاقاتونه کړي په اسنادو کې دا هم راغلي چې په دغو لیدنو کتنو کې د کانادا مقاماتو او متحدینو یې په طالبانو فشار راوړی چې د ښځو د تعلیم د ترهګرۍ سره د مبارزې او له افغانستان څخه وتونکو افغانانو ته د خوندي لار برابرولو کې خپلې ژمنې عملي کړي د کانادا مقامات د افغانستان له چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو په اړه معلومات نه خپروي د کانادا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی له طالبانو سره د ملاقاتونو په اړه د مرکې وړاندیز رد کړی خو د کانادا صدر اعظم جاستن ترودو تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې کانادا د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د رسمي پیژندلو کوم پلان نه لري د چک جمهوریت شمنه کړی چې د ژمی په دوران کې به له افغانانو سره د شل میلیون چیکی کرونو په ارزښت بشری مرسته وکړي په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر له قوله ویل شوی چې دا ژمنه د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي همکارۍ او بشری مرستو د ادارې مشر په پرا کې هغه سره وکړه خغلی اریوبی ویلی دیتا پکاتو چې چک جمهوریت اوس د اروپایي اتحادیه مشري په غاړه لري د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یې لږ کې چارواکو سره خبري کړې دي او له هغه څخه یې د لانورو مرستو هیله هم کړې ملګرو ملتونو ویلي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد سقوط کړی او 95% تر 99% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د ملګرو ملتونو په تازه رپورت کې راغلي چې له یو کال څخه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لسکلنی لاسته راوړنی لمنځه تللی ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لرسیدو مخکې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 40 میلیارد ډالر وو د آسیا او پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی په دې رپورت کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د 2023 کال تر نیمایي پورې 900,000 دندې له منځه لاړې هغه وظایف چې تر ډیره میرمنې پکې بوختې وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تامس وست سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد د چهارشنبه په ورځ ناوختي په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس وست په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کارسل کتلی د نوموړي په خبره دواړو لورو یو ځل بیا په یو سوله ایز په ځان بسیا او باثباته افغانستان باندې ټینګار کړی او هم یې د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یوه اړتیا بللې ده د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کابل پرته د دغه هیواد په درې دیرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه د پیلیدو خبر ورکړی د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی د پنځشنبه په ورځ امریکا غاکته ویل چې د کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنکړل چې سکال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې سکال کانکور کې 150,000 کسانو ګډون کړی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه دی ویلي چې نجونې به هم د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او کنه، خو د 12 ټولګیو یو شمیر فارغ شوی نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه یې ترلاسه کړي او ټاکل شوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کانادا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې د پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې دغه افغانان چې د څو میاشتو را په دې خوا په پاکستان کې میشتو په یو ځانګړي پرواز کې کانادا ته انتقال شوي دي. یاد ادارې تر دې مخکې هم ویلي وو چې په دغو کډوالو کې هغه کسان شامل وو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له کانادایي سرتیرو او یاد دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی وو. د کانادا حکومت په خپل خاوره کې شاوخوا 40,000 افغان کډوالو ته د ځای ورکولو ژمنه کړې ده. په پراکې د اروپایي اتحادیې یو پراخې سرمشریزې څخه مخکې سخت تدابیر په پام کې نیول شوي چې په ترڅ کې د 40,000 اروپایي هیوادونو مشران سره راټولېږي. مشران به د چک په پلازمینه کې د اروپا د سیاسي ټولنې یا اف پی سي د سرمشریزې پرانستې لپاره هم سره راغونډ شي چې د دې وچې د پاره چې اوس د بحرانونو سره لاس او ګریوان ده د پیوستون غږ وشي او ملاتړ ورته څرګند شي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په نوښت د اروپا سیاسي ټولنه د اروپایي اتحادیې 28 او 12 نور هیوادونه سره راټولوي. په دې کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې په دې بلاک کې د شاملېدو د پاره انتظار باسي او یوازنی بل هغه هیواد انګلستان چې له دې سازمان څخه به ووزي. د تایلند پولیس وایي یو وسلوال د پنجشنبه په ورځ د شمال ختیځ ښار ناګبوالامفو کې د ماشومانو د ساتنې په یو وړکتون برید کړی چې د دروشتو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 10 کسان وژل. چارواکي وایي برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی او بیرته بیا کور ته ستون شوی او خپل میرمن او ماشوم یې هم له ځانه سره وژلي. دوی دا وسلوال چې په چاقو هم سنبال و پیژندلی هغه د پولیسو په خوانی افسر وو چې تیر کال یې د نشه یي توکو د کارونې له امله خپل دنده هم له لاسه ورکړې وه. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویل کابل پراته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د روان المریز کال کانکور ازموینې بهیر پیل شوه. ټاکل شوی کابل کې به بل ونی د کانکور ازموینه واخیستل شي. د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ټولګیو بندېدو له امله سږ کال د نورو کلونو په پرتله د کانکور د ازموینې د داوطلبانو شمیر نږدې 15% کم دی. په موخه په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایان مولوی احمد تکی وایي چې د کابل ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې د 12 ټولګیو د فارغانو څخه د کانکور د ازموینې بهیر د پنځشنبه په ورځ پیل شوی چې 3 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی تکی وویل چې د کابل ولایت کې به د کانکور ازموینه د بلې اونۍ په وروستیو کې واخیستل شي.
نن د میزان د میاشتې 14 نیټه چې د پنځشنبه د ورځې سره سمون خوري د هیواد په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه رسمن پیل شو. د ازموینه په 3 ورځې دوام ولری د میزان د میاشتې 14 15 او 14 نیټه او د هیواد په 3 ولایتونو کې به د ازموینه په یو پړاو کې حاصل کیږي. یادونه باید وکړو چې د کابل د کانکور ازموینه د میزان د میاشتې په 21 او 22 نیټه حاصل کیږي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی سکل د کانکور ازموینې لري به په انټولنته یو سره 15,000 د محصلین جذب شي.
د لوړ زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې لخوا د 14 کال د کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری ورسوي او 16 کال به دا پروسه ډیره شفافه وي. یادونه باید وکړو چې 16 کال به د محصلینو جذب په خوا په پرتله ډیر زیات وي. تیر کال و پونتونو ته جذب 14,000 وو، د سر کال به جذب 115,000 وي ان شاء الله.
کسام د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایند په دې اړه معلومات ورکړي چې سر کال به څومره کسان د کانکور په ځمینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې سر کال کانکور کې به 115,000 داوطلبان د کانکور په ځمینه کې ګډون وکړي. د 14 لمریز تعلیمي کال د 12 ټولګیو څخه د نجونو د نه فارغېدو له امله سر کال د کانکور په ازموینه کې د تیرو کلونو پرتله کانکور د داوطلبانو شمېر کې شاوخوا 50% کمواله راغلی دی. تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینو کې له 200,000 څخه زیاتو داوطلبانو ګډون کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دا نه دي ویلي چې نجونې به هم کانکور کې ګډون وکړي او که نه، خو له 12 ټولګي څخه په تیرو کلونو کې یو شمېر فارغه شوي نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي او ټاکل شوي چې په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاپیسا له ولایت څخه د کانکور یو ګډونوالي شبنم امریکا غږ ته وویل چې 12 کاله یې زحمت ایستلی او په دې تمه و چې پوهنتون کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. شبنم ټولې نجونو وغوښتل چې د تعلیم د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې اوږې امیل امریکا غږ سره په خبرو کې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه ډېر خواشینوونکي وګڼل او وویل چې د نجونو له لاسه څخه د زده کړو وتلی وخت به هېڅکله جبیره نه شي.
زه په دې یقین لرم چې د تاریخ په اوږدو کې که داسې یو برخورد، سیاسي برخورد د ښوونې او روزنې سره کیږي، نو هغه هېڅکله هم نه جبران کیږي، ځکه دا په نورمال حالات کې بیا ناممکنه ده چې هغه خپل حالات ته بیرته راوګرځي. ډیره سخته ده او دینه ټول افغانان جګرخوندي، همداسې چې افغانستان اوس جګرخوندي، همداسې د ښوونې او روزنې حالات دومره د خواشینی وړ دی چې حد اندازه نه لري واقعا دردون کړي.
افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پانتونونو نوی تعلیمي کال د وګړي میاشي په دویمه نیمه کې پیل کېده. هلو تعلیمي کال وړاندې به د کانکور ازموینه د ژبي پر مهال په څو پړاوونو کې اخیستل کېدله. د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته اوس د پانتونونو تعلیمي کال د حملې وري په لومړیو کې پیلېږي. سږ کال د کانکور ازموینه هم د تیرو کلونو په پرتله 3 میاشتو په ځنډ سره اخیستل کېږي. د افغانستان د کانکور د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې تیر کال د کانکور په ازموینه کې 130,000 د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د دغه شمېر 88,900 تنه پوهنتونونو ته بریالي شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په بحراني بڼه سقوط کړي او د 95% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویلي چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بشري مرسته رسوونکي وایي چې د افغانستان وضعیت ډېر خراب شوی او بیوزلی لوړی کچې ته رسیدلې ده. نور حال پر رپورت کې
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 90% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی.
افغانان د خپل عاید د 80% په خوړو او سون توکو لګوي. داسې یو وضعیت حاکم دی چې آن یو کال وروسته یې هم د بیرته رغېدلو او سمون امکان نشته.
ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې له هرو 5 ماشومان څخه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی او په زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
وسو وزره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي چې اکثریت یې د پوهنې په سکتور کې خزینه خوونکي دي. کله چې افغانستان ته تللی وم دا مسأله مې راپورته کړې وه. دا اقتصاد د میلیارد ډالرو زیان رسول دي او دا زیان د منلو وړ نه دی.
د پکتیکا ګیانا ولسوالۍ چې څو موده مخکې سخت زلزلې ځپلې ده، یو شمېر اوسیدونکي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
ګیانا ولسوالۍ ټول خلک، ټول ولس د افغانستان د دومره غربت تر رسیدلې دي چې د غربت نره د ژوند ساحه د ژوند کړۍ سر تنګه کړې ده. نو دغه د واجې د بهر ته اکثره د غزوانونی بهر ته په کاچاکی لري درې می. نو دغه د واجې نه د اکثره ژوند د لوسه ورکوي.
یو شمېر بشري مرستې رسوونکي وایي که څه هم په تیر یو کال کې ملګرو ملتونو له خلکو سره زیاتې بشري مرستې کړې دي، خو د لوږې کچا خورا لوړه ده.
خلک کارما ته چې کوم راځي یا کیسه کوي یا مثلا زما دفتر ته راځي، هغه وای چې موږ یوازې وریځې خورو او هغه په بو کې خټو. نو حتی دوی زیاتره د حماس فاونډیشن چې د سرپرستۍ ټیم کورونې لپاره کار کوي دا کومې خورکۍ چې ماته راځي هغه ماته وای چې موږ چې کلم د نانوایی نه تیریږو نو دغه د وچې مړۍ بوی موږ احساسوو. نو دا ارمان راځي چې کاشکې دغه ګرمه وچه مړۍ مو خوړلې وای. یعنی د افغانستان خلک د سپورې ډوډۍ په ارمان باندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدلداری ویلي چې یوازې بشري مرستې نه شي کولای د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. هغه زیاته کړې هغه افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شمېر یې په تېرو څوارلسو میاشتو کې له 19 میلیون څخه 22 میلیون ته زیات شوی دی.
We have successfully created
موږ په بریالۍ توګه د مالی او تخنیکی مرستو له لارې 15,000 لنډمهالې دندې ایجاد کړې او 14,000 خزینه متشبثینو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه او سږ کال په پام کې لرو چې نورې 15,000 مېرمنې هم وروزو. په راتلونکو دریو کلونو کې موږ هڅه کوو چې 2 میلیون کسانو ته دایمي دندې پیدا کړو چې دا کار زیاتو مالی مرستو ته اړتیا لري.
لدې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړۍ د خوړو پروګرام په یو راپور کې ویلي چې ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې شاوخوا 6 میلیون افغانان د لوږې له اړخه د بیړني حالت سره مخامخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سویډن د پارلمان یوې غړې د اروپا په پارلمان کې د خبرو پر مهال له ایراني خزانه د ملاتړ خودلو په خاطر خپل ویښتان قیچي کړل. په ایتالیا، اکوادور او ایران کې د شوو مظاهرو وروسته حال پر رپورت کې اوري.
د سویډن د پارلمان غړی عبیر اسهلانی د اروپا په پارلمان کې د خبرو کولو پر مهال د ایران له مظاهره کوونکو سره د خپل ملاتړ د خودلو لپاره خپل ویښتان پرې کړل. هغه د ایراني ښځو پر ضد د زور زیاتی د کارولو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
موږ د اروپا خلک او ادبا د ایران د ښځو او نارینه و پر ضد د تاوتریخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه کوو. تر هغه وخته چې ایران ازادیږي زموږ غوسه به د ظالمانو څخه زیاته وي. موږ د ایران ښځو ته د ازادۍ تر ورکولو پورې د دوی ملاتړ کوو.
په ورته وخت کې په سلګونو کسانو د چهارشنبې په ورځ په روم کې هم د ایران له ښځو سره د پیوستون د ښودلو په خاطر مظاهره وکړه. په ایټالیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازی تینا ماریناری وای دوی په ایران کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت له خوا د زور زیاتی د کارولو په حق له بوګنونکي ارقام راټول کړي دي.
موږ ویرونکي ارقام راټول کړي دي. 130 کسه وژل شوي او شاوخوا 1500 نیول شوي دي. خو ډیره د اندېښنې وړ خبره د تاوتریخوالي کارونه ده. موږ داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې ځینې کسانو یوازې په مظاهرو کې د ګډون له امله خپله یوه یا دواړه سترګې
للا سبر کړی دی. په اکوادور کې هم د میشتو ایرانیانو او د ایران د مظاهرو ملاتړ او فعالانو مظاهره وکړه. دوی لزان سره د ایران لروانو مظاهرو څخه د ملاتړ نه هم لیکدولې. د دغه مظاهره یو ګډونوال په دې حق لا داسې ویل:
اوس د نړۍ ډیر خلک خبر دي چې شاوخوا 13 یا 19 ورځې وړاندې یو ایرانی انجلۍ مهسا امینی د پولیسو په توقيف کې د حجاب د نمراتولو لامل مرسوه. اوس د ایران خلک او په بهر کې میشتو ایرانیانو خپل ژغ پورته کړي چې په دغه موضوع کې عدالت پلی سي.
په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د خوندزیو او په هانتونونو نجونو د خپلو پړیونو په لری غرزولو او د بامونو سره د ایرانی چارواکو پر ضد د شعارونو د ورکولو په ګډون په بیلابیلو بڼو د اغلی امینی د مړینې په خاطر اعتراضونه وکړل. خو ایرانی چارواکي وایي چې اغلی امینی ته د پولیسو په توقيف کې کوم ځان نه دی رسیدلی بلکې د زړه د حمله له کبله مړه شوې ده. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په فراه کې قومي مخابروي په لری پراتو سیمو کې لا تر اوسه هم د اړینو معلوماتو نشتون د ګزارزد واکسین د بهیر په وړاندې ایوارننګونه ده. په ورته مهال چارواکي وایي چې د یاد ننګونې په وړاندې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورت کې.
د فرایو شمیر هغه قومي مخاور چې د نورو ولسی چارو برسیره د روغتیایی خدمتونو په تړه او خلک لنژدي ساري وای لا تر اوسه هم یو شمیر خلک د فرا په لری پروتوسیمو کې د ګوزن ناروغي د زیانونو او د واکسین د ګټو په تړه کافی معلومات نه لري. د فرایو تن قومي مخاور عبدالکریم د اندیشنی په څرګندولو سره وای د فرا په یو شمیر لری پروتو ولسوالیو کې ډیر شمیر کورنۍ د ګوزن ناروغي په تړه معلوماتو ته نه لاسرسي لکابله په لومه شومان ته د واکسین د تطبیق په برخه کې مسؤلانه چلن نه کوي.
دا سه خلک ډیر ست چې په د لری پروتو سیمه کې شه د واکسین په ارزښت نه پوهیږي او خپل ماشومان نه واکسین او چندان معلومات هم نه لري. نو په همدغه سبب باندې دي چې ماشومان په فلج باندې اخته دي او دا نه رښکار نه کیږي.
په ورته مهال د فرا یو شمیر اوسیدونکو له چارواکو او مرستندوی بنسټونو غواړي چې یادستونز په حل کې د فرا د لری پروتو سیمو د خلکو لاسنیوي وکړي. د فرا یو تن اوسیدونکو اسمت الله وایي معلومات ته نه لاسرسي د ستونزه ده او باید پاملرنه ورته وشي.
چارواکو څخه خواهش ده چې ډاکټر صاحبان، واکسیناتوران او نور د سیاحت غړي چې ولسوالیو لیر پروتو سیمو ته ولاړ سي خبرتیا ورکړي چې 15 کالو شته ماشومان باید واکسین سي چې د فلج یا د مرګ څخه وژغورل سي.
بل پلو د فرا روغتیایي چارواکي یاد ستونزه ترې وبري د منی خو زیاتوي چې فرا ولایت یو شمیر سیمې غرنۍ د فرا له مرکز څخه لري او یاد سیمو ته غزيدي لیلارې لستونز ډکې دي. د فرا د ولایت روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی امریکا ژغته وویل لشت ستونز سره سره موهڅه کړي چې د فرا لری پروتو سیمو ته د ګزانزد واکسین په تړه او اړین معلومات ورسوو.
فرا ډېر وسی او اکثر مغرنه او سبل وګور لري او د غلری خو بیا هم د امیر اختیار ریاست ډېر هڅه کړي چې تر هر ځای پورې خپل ژغ ورسي، خپل سپروایزران، کوارډیناتوران، مانیټوران دا ټول مختلف ساحو ته وندرنګ صحیح مبلغین واسي او تبلیغات وکړي.
د کارپوهانو په وینا د ماشومان ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان دغه ناروغي په وړاندې وقایه کړي.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اوري په افغانستان کې د جمهوریت لا نسکورېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یو کال وروسته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د لومړي ځل لپاره د پرتګال په پلازمېنه لیسبون کې موسیقي اجرا کړه. د کنسرت د پرتګال د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دې انسټیټیوټ ګڼ شمیر ملاتړي راغلي وو. د دې کنسرت تنظیمونکي وایي مخه یې په افغانستان کې د موسیقي د کلتور ژوندۍ ساتل دي. نور حال پر رپورت کې.
دلته د پرتګال په پلازمینه لیسبون شار کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیت او پرکسوي دی، یو ځل بیا د موسیقي اجرا کولو لپاره راټول شوی دی. دا د افغانستان د موسیقي یوازینی شونځی دی چې له افغانستان څخه د باندې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د کنسرت لپاره په سلګونو خلک راغلي دي چې پر سیروی خوشی لو ورایش کاری. د امریکا ژغ رئیس یولانډا لوپز چې په دغه کنسرت کې برخه اخیسته د موسیقي د دې ډلې په اړه د امریکا ژغ د شجاعت سمفونی په نوم د مستند فلم په اړه خبرې وکړې او د دې کنسرت جوړېدل یې د افغانستان د کلتور د ساتنې لپاره هیله بخښونکی ګام وباله.
په کابل کې د موسیقي د اجرا کولو د ازادۍ له لاسه ورکول په افغانستان کې د یوې بلې له لاسه وتلې ازادۍ ښکارندوی کوي چې موږ د امریکا غږ په توګه هر ورځ د بیان د ازادۍ لپاره هڅه کړې ده او اوس افغان ولس د اطلاعاتو، خبرونو او موسیقۍ تیږې دي.
دغه کنسرت راغلیو د کوربه هیواد چارواکو د دی انسټیټیوټ د ملاتړو بنسټونو غړو او په پرتګال کې د میشتو افغانانو لخوا د دې کنسرت تود هرکلی وسو.
دا یو په زړه پورې شیبه ده ځکه چې موږ په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لاري د افغان کلتور مهمې برخې ته لاسرسي مومو چې له بده مرغه په افغانستان کې پر بندیز لګول شوی دی. خو په پرتګال کې د دې فرصت درلودلو مهمه خبره داده چې دا د افغان کلتور د ژوندۍ پاتې کېدو امکان رامنځته کوي ځکه موږ پوهیږو چې یو ورځ په افغانستان کې بیا د موسیقي غږول ممکن وي او د دې لپاره اړینه ده چې دا سلسله ژوندۍ وساتل شي او په پرتګال کې موږ په دې ویاړو چې په دې برخه کې مرسته کوو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ شون کي او مشر احمد ناصر سرمست هم په دې باور دی چې لدې ډول کنسرتونو جوړولو سره کولای شي د افغانستان موسیقي او کلتور ژوندۍ وساتي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا په ژوره توګه د ارمنستان او آذربایجان د سرحد سره د تازه وخت د حملو د راپورټونو په اړه کې اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو وزیر ابلینکن ویل لکه څنګه چې موږ لا پخوا څرګنده کړې ده چې د جنجال په اړه کې به هیڅ نظامی حل نه وي. موږ د ارمنستان او آذربایجان ترمن د مخالفت پاتې رسیدو ته هرکلی وایو او د شامل خواو سره به کار کولو ته دوام ورکړو چې غواړو مضبوط کړو. امریکا متحده ده چې د جنوبی قفقاز د سیمې لپاره سولایزه او سوکاله راتلونکي پیوړی کړي. په جنوبی قفقاز کې د سیمېز سولې او همکارۍ د پیوړی کولو د کوشش په نظر کې نیولو سره امریکا د 2000 کال په منی کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د جنگ په متاثره کړو سیمو کې د بشري مان پکې د عملیاتو لپاره په دې تازه وخت کې 200 میلیون ډالر امرسته اعلان کړل. د جنگ په ټول زون کې ماینونه او ناچودین کې مواد په دوامداره توګه ملکیان وژني او مایوبه کوي. د اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه اچوي او د بې ځای شوو ټولنو محفوظه راستنېدو کې خنډونه اچوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ وروستي بشپړ جدي جنگ د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شو او شپږ هفته دوام وکړ. مګر دغه جنجال د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ لسیزې وروسته ته رسیږي او تمرکز په ناګورنا قرباغ باندې دی چې اکثر اوسیدونکي ارمنیان دي او خاوشا سیمې په بینللي سطحه د آذربایجان د یوې برخې په حیث په رسمیت پیژندل شوي دي. د 2000 کال جنگ په نتیجه کې آذربایجان د هغه سیمې په اکثره برخه باندې کنټرول پیدا کړ چې د 1990 کال د پخواني جنگ په وخت کې ارمنیانو او د ناګورن قرباغ قواو ته لاس ورکړو. د 2000 کال سر د چبان د شپږ زرو عسکرو او چبان د 150 ملکانو وژلو ته وته. دغه جنگ په لسګونو زره خلک بې ځای کړل که څه هم چې ډېرې بیرته راسانه شلو. د آذربایجان حکومت د هغو سلګونو زرو خلکو د بیا مشت کېدو سره لاس او ګریوان دی چې په 1990 کال کې د جنجال زون نه بېځای شوي. د کانګرس د 2020 کال د جنوري د میاشتې د څېړنې د راپورټ په قول 2000 کال جنگ د ناګورن قرباغ جنجالي سیمې موقف حل نه کړ او دا د اوږدې مودې د بینللي جنجال ناحله چوکاټ دی چې د 1990 کال د جنجال نه وروسته راپیدا شوی دی. هیله ده چې د هغو 15,000 ډالرو نه علاوه چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې اعلان شوي وو د ماینونو دغه اضافي بودجه به د مین پاکۍ د سازمانونو تخنیکي ظرفیتونو په قوي کولو کې همرسته وکړي. د مرګاني مین پاکۍ او ناچاودیدونکو موادو په پاکولو کې مرسته وکړي څو خلک به خپل محفوظه ژوند له سره شروع کړي. د قفقاز په جنوب کې نو شوو دښمنۍ او ټول دغه شان د خطر سره مخامخ کړل. امریکا د غیر اټومي وسلو د تباه کولو د نړۍ ستره مالی ملاتړ کوونکې ده چې د 1993 کال نه را په دې خوا په څه باندې سلو هیوادونو کې په څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پانګه چونه کړې ده چې د هغو ګواښونو په غم خوړلو سره بینللي سوله او امنیت پیاوړی کوي چې ماینونو او ناچاودیدونکو موادو ملکیانو ته مخامخ کړی دی.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.